وبجیش په وړاندې لازدي رادیو تشنا اسمن لاندې پروګرام لرو چې اسمت څاروان وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې خبرونې ته مخه کړو، احمد شبریم سلامونه او دا هم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت له روسیې د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړي دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خان رسمي نن په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت لوجستیک د چارو دریس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې دي. صابری له تاس خبری آژانس سره په مرکه کې چې دوی ورځې مخکې خبره شوې ویلي وو، د طالبان حکومت د شرایطو په برابرېدو سره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. قطر له جرمني څخه د اتم شافغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې ده. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. په راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله راغلي چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د جرمني سمیت چارواکي وایي ویشزي د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي. پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ ښار زیګن کې په یو مسافروونکي موټر کې شوې. پولیسو ویلي بریدګر یوه دوه دېرش کلنه جرمني ده چې رواني تکلیف لري. د دریو ټپیانو حالت ښه نه دی. په غزه کې یوه روغتیایي چارواکي وویل چې نن هلته د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د غزې په ترانګه کې په وروستیو کې له نږدې 15 کلونو وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړل شو. د روغتیا نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې اسرائیل د واکسین د پلي کېدو لپاره له درې ورځني ورپن سره موافقه کړې ده. یوه هلیکوپتر چې دوه ویشت کسان پکې سپاره و نن د روسیې په ختیځ کې د کام چاتکا په سیمه کې لوېدلې ده. دا خبر د روسیې د هوایي چلند ادارې ورکړی. له سختو بادونو سره سره په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم. د ترشناس بلاندې خبرونه ته مو اسمت څاروان هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په اساسي قانون خبرې کوو. ولی هیوادونه اساسي قوانين لري؟ د اساسي قوانینو رول څه دی؟ د افغانستان لوبلنۍ اساسي قانون له انګريزانو د افغانستان د خپلواکۍ په څلورم کال یعنی په 1923 میلادي کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. دا اساسي قانون چې اساسي نظام نامه نومیده په افغانستان کې د قانوني حکومت د پیل لپاره یو تاریخي اساس و. د 1923 کال د اساسي قانون هدف د یو قانوني چوکاټ پرامست کول سره د افغانستان عصري کول و چې د قانون د حاکمیت د قواو د تفکیک مدني حقونو او ټولنیز او تعلیمی اصلاحاتو په شان اصلاحات معرفي کړل. د افغانستان دوهم اساسي قانون د محمد نادر خان له وخت رسیدو وروسته تصویب شو چې یو سلو لس ماده لرلې. دریم اساسي قانون په 1912 لمریز کال کې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په بحال تصویب شو. د اساسي قانون په 1923 لمریز کال کې تعدیل او د پاچا محمد ظاهر شاه له لوري توشیح شو. د افغانستان څلورم اساسي قانون د محمد داود خان له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. پنځم اساسي قانون د 1955 لمریز کال د ثور له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. شپږم اساسي قانون د نجیب الله د واک په مهال په 1965 لمریز کال کې تصویب شو. په دې قانون کې تر ډیره د ظاهر شاه د وخت او همدارس د محمد داود خان د وخت له اساسي قانون قوانینو څخه استفاده شوې و. د اساسي قانون د منظور می د نجیب الله د وخت اساسي قانون د چې ديار لاس فصلونه او یو سلو نه څلوشت ماده درلودې. د افغانستان ووم اساسي قانون د مجاهدینو له وخت رسیدو وروسته په داسې حال کې چې جګړه او ګډوډي رواني وي په 1922 لمریز کال کې تصویب شو. اتم اساسي قانون د طالبانو د حکومت د لومړي دورې له پایته رسیدو وروسته په 1928 لمریز کال کې لوی جرګې تصویب او د وخت ولسمشر حامد کرزي توشیح کړ. خو د جمهوریت حکومت له پرزیدو او د طالبانو له بیا وخت رسیدو سره د اساسي قانون هم لغوه شو. اوس افغانستان د اساسي قانون په اړه کوم شای نه لري. د طالبانو د ویاند په شمول ځینو چارواکو په تیرو درو کلونو کې څو ځلې ویلي چې پر نوي اساسي قانون کار کار روان دی، خو په وروستیو کې د طالبانو د عدلیې وزیر وویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. په روانه خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو مېرمنو سره خبرې کوو او تمه لرو چې تاسو درانه اوریدونکي به هم تماس را سره ونیسئ، پوښتنې به وکړئ او یا به هم خپل نظر د اساسي قانون په اړه څرګند کړئ چې څومره فکر کوئ چې د یو هیواد لپاره مهم دی یا نه دی مهم. زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د اسلامي نړۍ د نړیوالې اتحادیې غړی دی. بل ملممو د حقوقي چارو متخصص او د پوهنتون استاد جاوید مومند دی. دواړو ملمنو ته هر کلی وایم. نو لمړی ښاغلی مومند صاحب ته ورځم. مومند صاحب، ستاسو په نظر ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته، ډیر قدرمن ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. پرته له شکه چې اوسنۍ ټولنې کې موږ ګورو هغه ټولنې دي چې هغه د قوانینو چښتن دي او قوانین ډیر زیات اړتیا لري، ځکه په یو ټولنې کې غواړي چې تنظیم شي، یو ټولنه نظم او حاکمیت وي په هغه ټولنه کې، او د ولس او د خلکو چارې په سمه توګه پر مخ لاړ شي، نو هغه اساسي قانون ده او نور قوانین دي چې هغه پر مخ وړي. نو زمان نظر دا ده چې تاسو ګوري لمړی خدا چې په ټوله کې کومو ګورو دی اسلامي نړۍ ته کومو ګورو او اسلام ته ګورو، اسلام یو کامل دین دی چې الله پاک په قران عظیم شان کې فرمایلی دی چې ما اسلام یا دین کامل ک. نو دا دین د ټول بشریت لپاره ده چې په هغه کې مختلفه قاعده راغلي دي، یعنی هر برخه ته راغلي دي. خو د دې ترڅنګ چې قران عظیم شان په ټول اسلامي نړۍ کې یو بشپړ کتاب دی، دغه ترڅنګ سنت، اجماع او قیاس دي، یعنی فقها دي چې هغوی استنباط کوي، ځکه اسلام د هر پیړۍ او د هر کال د هر عصر لپاره دین دی. نو د همدې لپاره مفسرین دي او بیا د علما او اجماع ده چې هغه په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل کیږي. په ټولنه کې اوسنۍ ټولنه کې چې چیرته وګورو اساسي قانون چې اتا ام القوانین ورته وایي، د قوانینو مور یا د قوانینو ټولګه ده، یو عالی سند دی چې هغه د حکومت د دولت او د خلکو ترمنځ، د حکومت او د ولس او د ملت ترمنځ یو تړون ده چې لاسلیک کیږي. دا تړون دوه طرفه یا د دوه لورو ترمنځ ده، یعنی دواړه نوري مکلفیتونه او مسؤلیتونه ورته په ډاګه کوي. همدغه ده چې د دې تړون پر بنسټ باندې یو ټولنه پر مخ ځي، او په دې ټولنه کې چې وګړي دي او د وګړي حاکمان دي په دې تړون کې مخ کیږي. تاسو ګورئ مخ کې وختو کې ټولنیز تړون موږ لرو چې ټولنیز تړون دي هم د ټولنې د سمون لپاره وو، خو کله چې اساسي قانون رامنځته شو او د اساسي قانون پر بنسټ باندې هر ټولنې د خپل چارې تنظیم کړې. په افغانستان کې یو دغه جمله هیوادونو څخه ده چې لومړنی اساسي قانون چې موږ د غازی امان الله خان کله چې واکمنۍ ته رسیږي، انګریزانو نه استقلال ترلاسه کړي، لومړنی کار یې غل د لوی جرګې راغوښتل ول او په لوی جرګه کې اساسي قانون تصویبول ول، ځکه چې یو پرمختللې ټولنه پرته له اساسي قانون نه، پرته له قانون نه پرمخ تلای نشي، ځکه دا اوس هغه سنتي ټولنې مخکې چې پرمختللې ول، اوس یو عصري او د پرمختللې ټولنې لپاره اساسي قانون ډیر زیات ضرور دی. ولی ضرورت د دې لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، دلته سیاسي ساختار زمونږ او تاسو اداري ساختارونه دي په ډاګه کیږي، هلته اجرایوي
ضمانت درکو. ډیره مننه مومن صاحب، سلامت اوسئ. ور بشو پروفیسر ډاکټر وزین صاحب ته. وزین صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر یو هیواد ته ولې اساسي قانون پکار دی، ولې لازم دی؟ مخکې اشاره وشوه چې ډیر مسلمانان په دې عقیده دي چې قرآن د اسلام دین دی، قانون دی، او بل قانون ته ضرورت نشته. البته شاید په نور نړۍ کې دا تصور ډیر نه وي، په افغانستان کې ځینې خلک دا خبره کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان صاحب تاسو ته، محترم مومن صاحب ته، تاسو ترنو او ویتونکو ته، اهل دونکو ته، هی بو اهل دوات، محترم اهل با هیرو کولو ته خپل سلام وړاندې کوم. زه باید از کوم چې اساسي قانون دا هر تا بیت دی ټولنه دی او ویوا دی وړین ضرورت دی، او اساسي قانون هغه ملي وثیقه ده او سند دی چې دولت تعریفوي، د دولت د تشکیل او د دولت د بنسټونو داری چاری بکی تنظیمیگی غدی دولت مشر دی مشر تابع دی ریتاکنو دی طریقی بیانی دی غدی عزل بیانی دی حکومت دی تشکیل دی مختلف دولت دی مختلف اروندو جهتون و ادارو دی غوی صلاحیتون و اکلا مختلف احکام لري د هیواد په ټوله کې اساسي قانون دی او هیواد سیاسي ژوند او د یو دولت هویت تعریفوي. دا اسلام دا خبره بالکل درسته نه ده چې شریع اساسي قانون اسلامي هیواد لپاره اسلامي ټولنه په ضرورت نه دی. تاسو ګورئ چې دا د ټولو د غتی قانون پوهانو او د غتی چې د عربي کې ورته فقه دستوري وایي یا د انگریزی کی ورته کانسټیټیوشنل لا وایي دغه د پوهانو دا خبره ده چې یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منورې ته هجرت وکړه د هجرت په اولنی کار څخه یو دا و چې هلته یو داسې سند چې هغه اساسي قانون بلل کېږي هغه سند هلته هغه جوړ شو. هغه سند دا و چې د سیاسي حیات د خلکو مسولیتونه د وګړي مسولیتونه د دولت او د حکومت شکل او چارې پکې تنظیم شوي وو چې ورته وثیقه میثاق المدینه په نامه یادیږي. دا چې هغه خپله یو بشپړ اساسي قانون دی د هماغه زمانې سره سم چې هغه د ټول د خدمو ګډو د خلکو د هویت تعریف کړی و د مدینې دولت په کې تعریف شوی و هلته د مسؤلیتونه په کې تعریف شوی و. دغه میثاق المدینه چې ده هغه د نړۍ د ټولو د پخوانیو اساسي قانونو څخه یو قانون بلل کېږي. هغه نه مخکې نو دا خبره بالکل سم نه ده، صحیح نه ده چې دا قرآن کریم یو زموږ دستور ده او اساسي قانون ضرورت نه لرو. اساسي قانون د صحیح ده چې قرآن کریم د ټولو مسلمانانو دا د الله تعالی د آخرنی کتاب ده چې هغه نو نوز ګواه نه ده ځکه کتاب نازل لیږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه آخرین پیغمبر ده. دا صحیح ده چې قرآن کریم د ټولو مسلمانانو لپاره د اصولو کې پرنسپونو کې هغه لارښوونه لري او خلک په دې رهبري کوي او لارښوونه کوي. اما دا چې ویل چې اساسي قانون د قران په مقابل کې د خلکو درې دا غلطه خبره ده. دا اساسي قانون مثلا په قران کریم کې دا راغلي عمومي تاسو عدالت تامین کوي او دا وان تحکم بین الناس بالعدل تاسو د عدالت ترسم تاسو خلکو باندې حقوق مو کوي. نو دا عام قران کریم کې د ټولو تفصيلات نه دي خدل شوی. یعنی کله چې یو دولت نه یا د دولت د عدالت تامینولو لارې چارې د حکومت چلے چې حکومت نه عدالت ته تعمیلېږي ته چلے د حکومت جوړولو لپاره لارې چارې میکانیزمونه پکار دي. او یعنی دا هغه شی د اساسي قانون وجود د قرآن په مقابل کې درول دا اصلا دا غلطه خبره ده. قرآن د مسلمانانو لارښود ته حتی خپله په دې نظر یم چې دغه خبر چې قرآن زموږ اساسي قانون دی په دې باندې بیا به کتنو چې دغه عبارت دا اوس دغه نه غلط یو وخت دا صحیح وو. د متنتیا کلمه مخ یو سل کلمه دا خبره چې قرآن او دستور او قرآن زموږ قانون دی دا خبره. اما اوسنۍ حالاتو کې دغه سوء استفاده کې ځینې خلک د قرآن دی اساسي قانون دی قرآن په مقابل کې دلی یو دا تاسې شعار ګرځي چې دغه پر بنسټ اساسي قانون نه دا اصلا دا خبره اوس غلط ده ځکه چې د قرآن او اساسي قانون توپیرونه ډېر دي. مثلا په قرآن د الله تعالی کتاب دی، اساسي قانون د قرآن په روښنایي کې د انسانانو هغه قرارداد دی، اجتماعي قرارداد دی، ټولنیز قرارداد دی. چوری کې قرآن وحی ده، اساسي قانون وحی نه ده. قرآن نه تبدیلیږي، اساسي قانون نه تبدیلیږي. قرآن کې تفصيلات دي د رئیس او د زعیم د ټاکلو طریقه نه دي ختل شوی. اساسي قانون هغه تعین نه دی. قرآن کې د زعیم او د حکومت موده نه دي ټاکل شوی. اساسي قانون هغه ټاکي. قرآن کې د دولت هویت نه دي تعریف شوی په تفصيلاتو کې. اساسي قانون کې تعریف کې قرآن کې د هر وزارتونو د تشکیلات اغه نه دی خدل شوی. قران په هغه خدل شوی په اساسي قانون کې خول کېږي. قران د زعیم د ټاکلو او د تعیین اغه نه او د شورا دا حدود او سقوط نه دی تفصيلات پکې نه راغلي. صرف هم شورا باندې امر شوی دی. اما دا شورا څنګه میکانیزمونه د شورا حدود صلاحیت دا ټول قران کریم کې دا تفصيلات نشته. نو دا همداسې خبره داسې چې قران زموږ اساسي قانون ده. په دې کې دا حتی څوک نموز د نمازه تفاصيل په قران کریم کې نه راغلي. نو خبره دا ده چې دا شعار اصلا دا بالکل غلط ده. صحیح ده چې قران زموږ اصول کې د مسلمانانو ټولنې رهبر ده، رهبری کوي، هغه لارښودنه کوي، هغه لارښود د مسلمانانو لپاره د الله تعالی کتاب ده. اما دې سره دا ډېر سادهګي ده چې اوسوک تاسې وایي چې قران اساسي قانون ده، نور مونږ ته ضرورت نه لرو. دا سمه خبره نه ده. دا شعار هغه څوک چې دا شعار ورکړی و چې امام حسن البنا رحمت الله علیه په مصر کې د اخوان المسلمین هغه والونی مؤسس او بنسټګر د قران او دستور نه دا خبره بالکل کټمه صحیح خبره ده، اما دغه مقصد دا نه و چې اساسي قانون بنې، دستور بنې، یعنی دستور اساسي قانون کانستټیوشن شته دا ضروری ده. او بل خبره دا ده چې پیسې اوس د اساسي قانون په تخیل لحاظ د ټولنې سمون لپاره دا اوس یو فرض دی، فرض دا زما خبره ټول علما ته خبره کوم دا فرض دی، ځکه چې اگر کله اسلامي حکومت جوړول په ټولنه کې عدل تطبیقول، شورت تطبیقول، کدا د اسلامي نظام قامه کول،
بله
دا فرضي هغه ته د رسیدو لارې چارې څنګه دا چې اساسي قانون د هغه فرض کېږي، څنګه چې د شریعت قانون د محترم سرمن سي او اصولي قاعده د چوي للوسائل حكم الغايات، يعني هذا شيء چې یو مهم مشروع هدف ته د رسیدو لپاره هغه وسیله چې په کار کېږي چې هدف مشروعی هغه د پاره وسایل هم مشروع دي، یعنی مثلا نموذج فرض ده چې نموذج د مانځته د هغه د پاره او د سکول دا فرض کیږي، مثلا د اسلامي حکومت فرض دي، قام اسلام له نظره او نسب الامام واجب ده، هغه د دې کوم میکانیزمونه لا د چاره چې موږ اسلامي حکومت تر سي شورا تر سي عدالت تر سي ټولنی هوتای ته خیر و تر سي دی فوضا او د ګډوډۍ چې هغه وخت نه خوي کوي هغه ټول فرض ده. نو دا خبره بالکل یقینا
مانه د لکټس ما आवाज نه وي،
قانوني واد کې نه ای، البته د زنګل قانوني، البته د 400
سلامت شه
ډاکټر صاحب وزیر هغه څنګه چې افغانستان کې اوس کې واقع کېږي هغه به خپل قانوني، یعنی اساسي قانون کې د خلکو او د حکومت اساسي دند د دولت اساسي دند د خلکو اساسي حقوق او مسؤلیتونه دا ټول پکې تعریفيږي، ولې اساسي قانون نشته بلشتوم کې د مقدمجونو پر مخ
مکتوب نه بنشي وي د اساسي قانون ټول خبرې په یو وخت نه سوي خیر د بیا هم نو بس
دا کېږي د اساسي قانون بلشتوم کې نو لا ګډوډي
رامنځته کېږي،
نو اساسي قانون بالکل نه یو د ضروري ده، بلکې اساسي قانون شتون په فقهي لحاظ هغه فرض ده،
یعنی
دا فرض چې ما لا يتم الواجب الا به واجب، دا اساسي فقهي قاعده ده چې هر هغه واجب او فرض چې هغه نه بغیر د وسیلې نه تر سره کېږي دغه وسیله هم دا فرض ده.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، لکه چې تاسو زما ژغ نه اوریدو کور ودان پر حال مومن صاحب استاد مومن تاسو ته درځم، ولی ځینې وایي چې یو تدوین شوی او لیکل شوی قانون د دې لپاره ډیر ضروری دی چې د یو هیواد د اتباعو حقوق خوندي شي، کنی لیکل شوی عرفی وي نو آیا د خلکو حقونه نه خوندي کیږي؟
ګوري سروان صاحب، دغه اساسي قانون چې دا یو اصول دا چې اجرایوي ضمانت لري، دغه اجرایوي ضمانت ولې په ټولنه کې لري؟ د دې لپاره لري کله چې په ټولنه کې دا ماده تطبیقی کی، دا په دې معنا ده چې دا اوس د وګړو او د حکومت ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی، د دې تړون پر بنسټ باندې مخکې ځي، کدا تړون چیرته نقض کیږي د دواړو لورو لخوا، دا په دې معنا ده چې په ټولنه کې هر اجمرج رامنځته کیږي، دلته یو قاعده ده، دا خو مقررات دي، دا مقررات او قواعد د دې لپاره ټاکل شوی دي چې په ټولنه کې سمون راولي، په ټولنه کې نظم راولي، په ټولنه کې د ټولو دند او مسؤلیتونه معلوم کیږي، چې دا قواعد او مقررات نه وي نو به هر څوک هر څه کولای شي په ټولنه کې. د دې لپاره اساسي قانون ټاکل شوی ده، د دې لپاره چې اساسي قانون یعنی ام القوانین چې ورته وایي د قوانینو یو ټولګه ده، یو عالی سند دی، د دې لپاره دا عالی سند د دې لپاره نه ده چې اوس په ټولنه کې حکمانو حاکمانو ته دا صلاحیت او مسؤلیت ورکړي چې هر څه زړه غواړي هغه به تطبیقوي په ټولنه کې، نه، ځکه دا اساسي قانون د دې لپاره جوړیږي چې دلته د وګړو او د حکومت د چارواکو د دوه مسؤلیتونه معلومي، اوس په ټولنه کې چې تاسو اساسي قانون نه وي څه فکر کوي؟ څه فکر کوم چې هغه باندې حاکمان دا چې حاکمان دي د دوی مسؤلیتونه مکلفونه ما په وړاندې څه دي، زه خو نه پوهېږم په دې باندې، او زه هم په دې نه پوهېږم چې زما مسؤلیت او مکلفیت د دوی په وړاندې څه ده. دا چې په ټولنه کې راجمراج رامنځته کیږي، دا چې ټولنه کې بې ثباتي رامنځته کیږي، د وګړو ترمنځ بې ثباتي رامنځته کیږي، هلته ټولنیز عدالت نه وي، ځکه چې هر ټولنه کې چې قانون نشته هلته بې عدالت نشته ده،
عدالت په خپل په قانون کې تعریفيږي. عدالت هغه څه چې پر ځای وکی خود شي عدالت ده، یعنی په دې معنی چې د هر چا حق اقدار ته باید وسپارل شي. اوس د حق څنګه تعریفو او حق څنګه سپارل کیږي؟ خو یو قانون پر بنسټ باندې سپارل کیږي، ځکه دلته وایو وای حق اخیستل کیږي په زور اخیستل کیږي. دلته معنا دا ده چې تک قانون په لاس کې ولري نو ته د حق له حاکم نه اخیستای شي، تله پادشاه او رئیس جمهور ولسمشر نه د حق اخیستای شي. خو چې قانون نیسته د پلاس کې نو یې اجرایي ضمانت ونه لري چې څنګه زه دا واخلم، دا هیڅ امکان نه لري، شونی نه ده. د همدې لپاره ده چې اساسي قانون ډېر مهم ده. دلته یادونه وسوه، اوس ګوري دا غلط فهمي ده. ډېر زیات موږ او تاسو حتی غلط دودونه هم په اسلام کې ورداخل کړي دي. اسلام یو برخه مو ګرځولې ده په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې. تاسو وګورئ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې وګورئ، حتی یو دود یو غلط فرهنګ هم دوی ته دیو په داسې سترګه ګوري چې دا البته په دین کې دي. درحال کې هغه شی نشته ده. کېدای شي چې یو څو کسان چې هغه له دین نه پوه نه وي، په دین باندې خبر نه وي، په نوم مسلمان ده، په نوم ملا ده، خدای ورته ویلي دي چې دغسې یو مسله ده. دلته بود غلط فهمي رامنځته شوې ده. که چېرته ته اوس ورته ووایې چې یو چا ته ووایي چې دغه قرآن عظیم شان خو زما اساسي قانون ده، دا خو د ټولو مسلمانانو یو ټولګه ده. خدا چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل چې مکه مزمینه مدینه منورې ته ځي چې هغه نه څلوېښت مادي وي، هلته وضعي قوانین وضع کوي د څه لپاره وضع کوي؟ دا په داسې حال کې ده چې هلته وحی هم ورته راتله. نو دلته موږ او تاسو غلط فهمي ونه کړو. موږ دوه ډوله په اسلامي نړۍ کې، یو وضعي قوانین دي، بل الهي قوانین دي. د الهي قوانینو په چوکاټ کې وضعي قوانین وضع کیږي. هغه قوانین د دې لپاره وضع کیږي چې ډېر موارد په قرآن عظیم الشان کې نه نشته، ځکه ماویل صحیح ده چې بشپړ دین ده. خو اشاره ته نورته اشاره شوي مسلې ته، خو ته راځي هغه استنباط کوي. فقها د همدې لپاره وایي، مفسرین د همدې لپاره دي. اوس تاسې ګورئ نړۍ څومره پرمختګ کړی ده. پخوا به مثلا څوارلس سوه کاله مخکې کورونه وګوره، اوس کورونه وګوره. هغه وخت تاسې وګورئ انتخاباتو تعقید وګورئ، اوس وګورئ موږ بیاتو چې لرو، اهل عقد شورا چې لرو. ځکه هغه وخت جغرافیې وړې وې، اوس جغرافیه ډیره ستره جغرافیه دی. او هیواد ته اوس فکر وکړه، په افغانستان کې څلوېښت میلیونه نفوس تقریبا موږ کې وینسو. دا څلوېښت میلیونه څنګه موږ باید اهل عقد شورا رامنځته کړو؟ بیا هلته باید وکړي. ګوري د انتخابات ټاکنې، یعنی هر څه توپیر کوي. اسلام هم د هر عصر دین دی، هر وخت ته تعریف شوی ده. اوس موږ که راسو هغه وخت مثلا سعودي ته به په اوښانو خلک تلل، خو اوس په تیارو کې دي. خلک به مثلا موټرې نه وي، خو اوس سړکونه دي، پرمختللي ټکنالوژۍ نه کار اخیستل کیږي. دا هر هغه څه دي چې زه فکر کوم چې موږ او تاسو د وروسته پاتې ټولنو کې دغسې غلط فکرونه، غلط سوچونه رامنځته کیږي چې هغه اصلا د قابل د قبول نه دي. خو دا ټول چیز ته ورګرځي، زمونږ علمیت ته ورګرځي، ځکه د علمیت کچه ډېره ټیټه ده. تاسو مثلا د امان الله خان وخت وګورئ، د غازي امان الله خان هغه وخت لومړنی اساسي قانون چې موږ په افغانستان کې رامنځته کړو، ډېر د پرمختللو د سیمې هېوادونو دا اساسي قانون نه درلوده. خو هغه وخت موږ ونه شو کړی چې هضم یې کړو. حتی سل کاله وروسته موږ اوس دغه نه لرو په دې ټولنه کې چې موږ دا څنګه وکړو، هضم یې کړو. ډېرو کسانو ته چې وایي در باندې ټاپه لګوي چې ته اوس د اساسي قانون چې ورته وایي، خو ته وایي غرب فکر لري، غربي فکر لري، سیکولاري یا نور مختلف نمونه در باندې دي. خو که چیرته به اسلام نه ورته راسي چې اسلام نه خبري ورته وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت وګوري، د صحابه وخت وګوري، د خلفاء او راشدین وخت وګوري، او همدسته بیا د عثماني خلافت ته راسي، دا ټول شو ته تشریح کړي. دوی به پوهېږي چې مسله څه ده. نو اساسي قانون د یو ټولنې لپاره، د یو ټولنې د سمون لپاره، د یو ټولنې د تنظیم او نظم لپاره ډېر ضرور ده. که هغه ټولنه کې قانون نه وي، هغه جنګل ده. هلته هغه ټولنه اصلا د جنگل قانون چلیږي، هر څه چې څوک کوي کوي. یو حاکمیت د قانون ده، پرته له څکه چې که اساسي قانون وي، حاکمیت نه وي هغه هیڅ مفهوم نه لري. او که حاکمیت وي اساسي قانون نه وي، هغه مفهوم نه لري. دا سمه ده چې حاکمیت شته، مثلا ټولنه نظم ده، هر څوک کاروبار ته ځي، وظیفې ته، دندې مسؤلیت ته ځي. خو دلته اوس معلوم نه ده چې اوس زه په کوم لارې روانمه، څنګه روانمه، او دغه د ما تګلاره چا تعیین کړې ده هیڅ معلوم نه ده. که نه نو دې لپاره اساسي قانون ډېر ضرور ده په یو ټولنه کې، چې باید اړین ده چې په یو ټولنه کې شتون ولري.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تر شنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانینو ته اړتیا لري؟ زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین او همدارسته پوهنتون استاد جاوید مومند. تاسو ته هم مرکلی وایم. اوس اوریدونکي لرو او ګورو چې دوی څه پوښتنې لري. مهرباني کوئ، مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
سلام صاحب ما غاوري
بل استاسي جا غاورو مهرباني کوي
مننه خدای پاک دې قدر وکړه سلام تاسو تاسو ملمنو ته وامه الله دې تعالی مده هلمن ولایت څخه
مننه اتل صاحب مهرباني اتل صاحب ټلیفون قطع شو لکه چې بل اوریدونکو ته بنوبات ورکو مهرباني کوي تاسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام مہربانی کوی صاحب
استاد او وزیم صاحب محترم څخه پښتنه ده خالد نوښتم لزابل ورته میړی کني ولې ده د اساسي قانون شتون د هیواد په سیاسي ثبات کې څومره مهم ده او د اساسي قانون
متاسفانه شیخ استاد سي رغم لکه چې قطع شو اما پښتنه مو واوریدل شوی دی پښتنه یو برخه چې دا هم کامله پښتنه ده بل اوریدون کتاب ور شو مهرباني کوي مهرباني کوي تاسو مهرباني ازادي رادیو ترشناس من لاندې خبرونه ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب توخی مهرباني
مننه سروان صاحب ته او ستاسو ټول ټکنیکی کارکونکو ملمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم چې توخیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ
مهرباني او څژر
مننه نو اساسي قانون خوښته هم د سیملک او بچی بنې شغه اسلامي قانون لري اتلر اساسي قانون نو دا یو ضروری شی ما په ګومان دا چې دا ټول خلګي جوړی نو دا یو ضرورت ته تل کوم کوم فتوحه استحات ورکو نو دا یو ضروری کار ده البته د اسلامي قانون او د قرآني قانون څخه خو هیڅ څوک انکار نه کوي خو هغه خامخا اجمالی دي تفصیلی نه دي نو تفصیل خو غواړي ډیر داسې شان ستاسو عصري شان دی هغه کې قرآن زمیشان اشاری نه دی ورته کړی یا تفصیل نشته په کښې نو په دې موږ تاییده وشي اساسي قانون ضرور ده نو زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې اساسي قانون څوک جوړولی شي او کوم خلک د دې حق لري چې اساسي قانون جوړ کړي هغه څه شرایط لري هغه بانی او د هغه جوړېدونکی نو دا زموږ پوښتنه وه مننه
سلامت اوسه حاجی صاحب توخی بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
بل زه احسان له کوزین د خدمت ولایت څخه مې اړیکه در سره نیول
مهرباني ستاسو شخاورو
زه خو وروره ده سم صاحب دا شنه چې تاسو د کان پاره کوي نو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د اوس قانون ته داسې اړتیا وي ځکه اوس په افغانستان کې اسلامي شریعت قایم دی نو فکر نه کوم چې سیاسي قانون ته د اوس داسې اړتیا وي
ډېره مننه سلامت اوسئ بل اورېدونکی لرو ځان راوپېژنې ازادي راډیو
بلې سلامونه تاسو ته مېلمنو ته اورېدونکو ته
سلامت اوسئ مهرباني
مننه مبارک جانا لپاره اړیکنه
مننه سلامت اوسئ مهرباني کوي صاحب له فرات څخه نه ټلیفون مقطه شو ایو بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو نه قطه شوی دی دا بل موږ په ورشو درنو ملمنو ته لمړی پروفیسر وزین کله دی ورستی اوریدونکو پایل کو ځکه چې دا دی خصوصا د طالبانو په منځ کې هم ډیرو کسانو د خر نظر دی په خو به هم دا خبره دوی کوله چې اسلامي شریعت په هیواد کې قائم دی دوی په اصطلاح نو اساسي قانون ته اړتیا نشته دوی ته څه وایست
ګورې ما مخې په خبرو کې هم ته خبره ده د زوی تفاهم ته په حل لپاره ما اوس خبره اشاره تلودل از مې ته دا چې ډېر په ساده الفاظ وایم کنه اوس قران کریم کې راغلی چې عدالت باندې امر شوی کنه يعدله اقرب للتقوى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل او دې عدل دې عدالت دې تطبیق میکانیزمونه طریقې دا قانون غواړي دا قانون غواړي چې اوس موږ څنګه عدالت تقدیم کوو عدالت مفهوم څه شی دی دا څنګه تطبیق کیږي تطبیق کیږي د عدالت مختلف شکلونه چې دي مختلف ساحې چې دي میدانونه چې دي دغه په دا مثلا قران کریم کې راغلی بل مثال و امرهم شورا بینهم فشابرهم فی الامر بل آیت کې الله تعالی امر کې چې تاسو مشورات وکړي او د مشورات او د شورا میکانیزمونه دا څنګه راکې خصوصا په دغه پېښلې ژوند کې چې څومره لروز مثلا که هیواد وغواړي چا نه مشوره اخیستل دا مشوره څنګه مشورات اخیستل آیا دا مشوره لازمي ده د اخیستل حاکم باندې که نه د دې میکانیزمونه د دې طریقې د دې لارې چارې دا او کوم کسان هغه خلک د مشورې اهل دي په کومه ساحه کې څوک د مشوره ورکولی شي دا ټول داسې شیان دي چې دا نه غکېږي نه نه طبیقي نه یعنې دا میکانیزم لی تفصیلات غواړي دا مجمل شیان دي په قرآن کریم کې هم دي دپاره خو موږ اصول فقه کې د مجمل لرو مبین لرو مثلا خاص لرو عام لرو مطلق لرو مقید لرو چې دا داسې شیان چې د قرآن د نصوصو فهم دپاره روزت د شریعت تطبیق د قاعدغت پرته دي د قانون نه کېږي خبره دا ده چې چېرته چې دغه قوانین په هیواد کې که اساسي قانون وي که نور قوانین وي چې هغه اسلام سره په ټکر کې نه وي د اسلام په مسلماتو سره کلیاتو سره په ټکر کې نه وي هر هغه قانون چې اسلام سره په ټکر کې نه هغه اسلامي قانون ده یعنی اصلا موږ اوس په د شریعت پنځیو کې یو مضمون تدریسوو بنام په نوم عنوان یې دا ده تقنین الشریعه الاسلامیه د اسلامي شریعت تطبیق مدوار قانون څه ته وایي قانون د یو خو فقه ده زمونږ چې فقهي کتابونه هغه قانوني شکل نه لري بنه نه لري د قانون هغوی کې یو مسله کې د سور مثلا کتاب ته کتاب کې مثلا تاسو هدایه وګورئ مثلا فتح القدیر وګورئ نبي فقه کې وقال فلان وقال فلان ده فلان امام دغسي و امام نبي رای داده و امام زفر رای داده ابو یوسف رای داده فلاني عالم رای داده یعنی دا مختلف اراغه د درس کتاب دي اما د قانون په شکل دا په دې باندې چې قانون سیاغت چې د فریزینګ چې د قانون د شکل د عبارت تابع د سي تابع قانون تابع چې هغه الزامي غوندي عامرانه غوندي دی امر په توګه چې مثلا دا کار باید وشي که څوک ونه کې دغه اجازه ده دا کار په دې طریقې کې دا قانون اوس کې د اسلامي شریعت او فقه دا د قانون په شکل او د ماده په شکل د بندونو په شکل هغه راوستل شي او ټول د لپاره مرجع یو واحد رای هم قاضي د لپاره هم حاکم د لپاره هم پولیس د لپاره هم وزیر د لپاره هم پادشاه د لپاره هم د دولت رئیس د لپاره او هم وګړو د لپاره خلکو د لپاره ټول د لپاره هغه یو مرجع نو دا خبره کول چې اسلامي شریعت زمو قانون د شریعت په وجود کې موږ قانون د ضرورت نه لرو دا یو مغالطه ده دا بالکل یو مغالطه ده خوتن پتی اصل کې چې موږ مسیح په دغه پیچلې ژوند کې چې موږ لرو دا پرته دغه نه کیږي و ته شریعت کې ته قانون د ضرورت لري خطر راځي مت ترافیک قانون څنګه کې ترافیک مستقبل مسایل باندې ترافیک تاسو څنګه کې ته و ته سایبر کرایمز دي کنه د انټرنیټ جرایم دي دا به څنګه هغه شریعت کې څنګه کې مونږ په اصول کې لرو چې د قران نصوص او د حدیث نصوص دا خو محدد دي محدود دي یعنی تاکل شوی دي نه قران واحد نه راځي پیغمبر اسلام جمعه دین نه نور حدیث سنت هغه کې اوس دا حوادث چې دي حواقع چې دي حوادث او حالات چې دي دا خو بشمار دي نو هم دې لپاره خو اجتهاد ده هم دې لپاره خو اصول تفسیر ده اصول فقه ده اصول حدیث ده مجتهدین ده هم دې لپاره خو دا فقه ده دې لپاره مونږ ته خپل د نوازلو لپاره نوې حالات لپاره د ټولنې کنټرول لپاره د تنظیم لپاره اساسي قانون بالکل دا نه وازی اړین ده بلکې دا فرض ده فرض که څوک وایي مسلمان وایي چې اسلامي حکومت قائمول غواړم دا فریضه ده د دې فرضې ته د رسیدو لپاره کوم لارې چارې میکانیزمونه چې دي هغه هم د همدغه شریعت سره سم او نصوص سره سم دا هم واجب او فرض دی نو هر ملت چې دغه سره مخالفت چې باید د دعوت زیرونه هیڅ شي از شریعت زمونږ هغه ده لیکن هر هغه قانون چې د اسلام مسلمات سره په ټکر کې نه وي هغه اسلامي قانون ده هماغه اسلام ده هماغه اسلام ده کټ پټ اسلام ده یعنې مثلا مشکل په دې کې دلته رامنځته کېږي چې اساسي قانون یو بل قانون اگر اسلامی اصول سره پټکر کې اوسې کې مسلمانات سره پټکر کې دته دا مشکل پیدا کوي اما که چېرته ته قانون جوړې مثلا قرارداد ده چې دولت رئیس او دایمي رئیس جمهور یا امیر اساس تاسو نو پدې کې دا په دې طریقې انتخابيږي مثلا د خلکو په عمومي رائے انتخابيږي د دې چې خلکو د نمائندګان لوګه ټاکل کیږي د خلکو نمائندګان څنګه ټاکل کیږي د دولت رئیس جمهور یا د امیر یا د پادشاه موده سره وخت دا خلکو ته څنګه جواب دی دي کله دا ازل کیږي کله حکومت تمدیدی حکومت څنګه جوړیږي د وزیرانو صلاحیتونه څومره دي د محکمې صلاحیت څومره ټاکل کیږي آیا مثلا قضا مستقل دی غیر مستقل مثلا دا دا د حکومت د دولت هویت څنګه دي قوانین څنګه جوړیږي مثلا دا ټول هغه شیان دي چې دا اساسي قانون د ضرورت لري چې موږ کور کې اوسې کوو کور د اساسي قانون د ضرورت لري اساسي قانون د ضرورت لري غدا نو ته یو هیواد څنګه چلول شي دا بالکل یعنی دا مغالطه چې اساسي قانون شریعت سره پټکر کوي او موږ شریعت دلته شته نو موږ اساسي قانون نه لرو، دا خطرناکه مغالطه ده، دا د شریعت روح سره مخالف مغالطه ده، دا باید تصحیح شي.
ډیره مننه پروفیسر صاحب وزین. استاد مومند، بل پښتنه په دې اړه و چې څوک باید قوانین وضع کړي، څوک باید قانون جوړ کړي، اساسي قانون جوړ کړي، دا د چا مکلفیت باید وي؟ مخکې تر دې چې تاسو ځواب وایست، یو جالبه قصه چې زما یو همکار وکړه، و یو وخت په پېښور کې وم، مولایان راټول شوي ول د ځینو موضوعاتو په اړه فتواوې ورکولې. نو په دې منځ کې یو فتوا په دې اړه و چې آیا د یوه انسان وینه بل انسان ته ورکول کېدای شي، جایزه ده او کنه ده جایزه. وایي ډېر ورځې په دې بحث شو، چا یو څه ویل چا بل څه ویل، خو په دې دینی کتابونو کې څه ونه موندل چې کوم ځای دا ذکر نه و راغلی چې د یوه انسان وینه بل ته هم ورکول کېدای شي او که ورکول کېږي په کومو شرایطو. بالاخره یو ملا صاحب وایي راغی، ویل چې له درو ورځو وروسته چې ما یې حل لاره پیدا کړه، هغه دا ده چې هیڅ د یو انسان وینه د بل ته نه ورکول کېږي، د دې لپاره چې دا مسله حل شي. نو یو رای ورته تنکی، رای ورته حلال کوي دغه وینه ورکوي. نو قوانین، نو دلته سوال پیدا کیږي چې قوانین باید څوک جوړ کړي، هغه سړی چې له دې نه دی خبر چې د وری وینه انسان ته ورکول کېدای شي او کنه، یا کار کوي کنه، حتی د یو انسان بل انسان ته وینه هم ستر څو ګروپ یو نه وي نشي ورکول کېدای. مهرباني په دې اړه ستاسو تبصره سره.
ډیر مننه کوم سلام صاحب. ګوري لومړی خدا و هم
bale مومن صاحب ستاسو رغناورو، مومن صاحب ستاسو خبرې لکه چې قطع شوې. خیر، ټلیفون مو قطع شو، در سره دوباره به تماس ونیسو. قدر بنو اوریدونکو ته به وایم چې تاسو له ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟ اړتیا یې څه ده که اساسي قانون نه وي؟ څه مشکلات پیښې دی شي؟ ډاکټر صاحب وزین، د اوریدونکو له پښتنو ته به بیرته راوګرځو. اصلا ډیرو لپاره لکه څنګه چې ځینو ورته اشاره هم وکړه، دا سوال دی چې دا د اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته، هر څه چلی شي نو مشکل نشته. اما ما له ډیرو دا اوریدلې دي چې وایي په افغانستان کې یو څوک دې ته زړه شاید شنه کې چې پانګونه وکړي، ډېرې پیسې ولګوي، ځکه چې نه پوهیږي چې دغه پانګونه په کوم قانون په اساس تضمینی شي، څوک ورته ضمانت ورکوي. مهرباني ستاسو تبصره سره لږ څه لنډې خبرې کوکې.
ګوره، دا اساسي قانون یا نور قوانین هغه هیواد ته ثبات راوړي. هغه راغوډونکو چې اولنی سوال و هغه پښتنه وکنه چې د ملک څنګه ثبات رامنځته کیږي، د اساسي قانون رول په کیسه شي. اساسي قانون د ټولو قوانینو مور دی، نور قوانین دغه نه سرچینه اخلي. او اسلامي هیواد کې هغه دا چې اساسي قانون د اسلام په چوکاټ کې، د قران او سنت په چوکاټ کې جوړیږي، نو دا تاسو کله چې اساسي قانون په هیواد کې نور قوانین دغه نه سرچینه اخلي، اساسي قانون معمولا مجمل دی، دغه تفصيلات په پر ځنګړي قوانین جوړیږي. مثلا اساسي قانون وایي چې د تعلیم د هر وګړي د حد نه او خزو حد درنه او خزو حق دی. دې حق د تفصيلات په پر د بیان د پر د میکانیزم او تشریح په پر د معارف قانون د په هني قانون جوړیږي. همدغه سم مثلا تجارت قانون، جزا قانون، نور قانون، مثلا نور قوانین مثلا. نو کله چې اساسي قانون رامنځته شي، اساسي قانون پر بنسټ دولت جوړیږي. دولت یو شی ده، حکومت بل شی ده، یعنی سټیټ او ګورنمنت. کله چې حکومت دولت جوړ شي، حکومت جوړ شي، دغه د مشروع حکومت دی، داسې قانوني حکومت دی، قانون پر بنسټ جوړ شوی حکومت دی. دلته هر شی قانون لري، دا حکومت خلکو ته جواب دی، او د اساسي قانون پر بنسټ د خلکو حقونه هغه خوندي کیږي، هغه ته یو ضمانت پیدا کیږي، د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره، یعنی د قانوني ضمانتونه رامنځته کیږي. نو کله چې دا رامنځته شي، نو خلک د مسؤلیت احساس کوي. هر څوک پیږي دلته قانون د دولت د قانون پلي کیږي، دا زما حق دی، دا زما حق دی، دا زما مسؤلیتونه دي. نو قانون ته مراجعه کوي، محاکمه ته مراجعه کوي، نور اړوند ادارو ته مراجعه کوي. نو په دې کې خلک د خپل دی حق دی ځای کېدل او تشویش نه لري. باندې پر څوک چې پنګونه کوي، مثلا بهر ناراضي، هغه کله په دې پوښتنه د دولت او دغه هیواد قانون د حاکمیت هیواد ده دلته خلکو قانون نافذ دي ده خلکو باندې هم حکومت باندې هم نور خلکو باندې نو هغه بالکل په اطمینان سره دا دلته راځي پنګونه کوي او نور تشبثات کوي که چېرته دغه قانون دلته نه وي دا مسؤلیت نه وي دا د باور او اعتماد فضا نه وي نو دا په دې صورت کې څوک هېڅ شی ته زړه نه کوي یعنی بالکل دلته خلک هر شی مجهول مبهم وي یعنی اوس یو څوک راځي مثلا خارج نه بعد نه راځي دلته غواړي پنګونه وکړي مثلا ملیون ډالر ولګي افغانستان کې هغه ته ضمانتونه موجود نه وي چې یو کال وروسته څنګه کېږي دوه کال وروسته څنګه کېږي که دا حکومت تبدیل شي بس څنګه کېږي که بل چا راځي په زور څنګه چې دوی طالبان ارګ ته په زور نه نڅولي نور پر راځي په زور یعنی اخري خطه دا وکړم چې چېرته اساسي قانون ثبات رامنځته کوي اساسي قانون د قدرت په سر شخړه او جنجال هغه ختموي دغه قدرت د قدرت انتقال یو کس نه یو شخص نه یو ډلې نه بل ډلې ته په مسلمت امیز شکل سوله ییز شکل تامینېږي په دې کې د دولت د حکومت په تبدیلي سره تغیر سره هر شی تغیر نه مومي نو دا تداوم یې هغه هیواد کې نو دا یعنی هیله ده چې دا سوال حل شي
ډېره زیاته مننه سلامات اوسئ مومن صاحب ستاسو خبرې قطع شوې مهرباني وکړئ سوال به مو په یاد وي
بلکل سروان سے محترم لکه څنګه چې ما مخکې ویلې ګوره وځي قوانین د الهي قوانینو ترڅنګ په اسلامي هوادو کې د اندیل پر دې چې هغه وشي کړی چې ټولنې یو تنظیم سمون خو وی چې ګوري په افغان پر ټوله نړۍ کې تاسو ګوري غلطه ملي شورا ده پارلمان ده عدلي وزارت ده بیا په خپل د ولسمشر نومړي کس لخوا نه توشکیږي دا معمولا په ټولنو کې تر سره کیږي ولې ځینې ټولنو کې لکه افغانستان غوندې مثلا لوی جرګه ده تاسو ګوري د امان الله خان وخت کراسو مثلا د جلال آباد لویه جرګه وګورو بیا د پغمان لویه جرګه وګورو بیا همداسې تر جمهوریت پورې چې کوم اساسي قوانین تصویب شول هغه یو ځل لویه جرګه دایره شوې هغه نه وروسته بیا پارلمان و او داسې وزارت عدلي وزارت دی و بیا ولسمشر ده چې توشیح کوي او بالاخره نافذ کیږي خو دا هغه چا لخوا نه کیږي چې هغه کادرونه وی هغه کس متخصصین وی په حقوقي برخه کې د قوانینو په برخه کې چې هغه وشي کړی یا د اقل قانون چې پاسکوي یا قانون ته چې هغه خاک جوړوي مواد ورته جوړوي په دې برخه کې باید تخصص ولري غیر لغه نه خو قانون نشي جوړولای خو قانون هغه څوک جوړوي چې هغه قانون جوړون کی وی بل مسله دا ده چې کله اساسي قانون جوړیږي د سیاسي ثبات ډیر ښه مثلا مطرح شو ګوري په افغانستان کې ولی سیاسي ثبات نشته دا یا هم چې و ډیر دی ولاندې مودیل لپاره و دې لپاره چې یو غاټه تشه یو غاټ لامل همدغه د اساسي قانون ځکه چې اساسي قانون په افغانستان کې شتون هم درلوده خو معنا دا و چې اساسي قانون ډیری وخت کې نظامونه حتی د خپل هغه د ایدئولوژي او فکری او هغه سیاسي فکر پر بنسټ باندې جوړ شوی قانون یا تحمل کړی یا جوړ شوی د نورو لپاره د منلو وړ نه وګوري نور نړۍ کې وګوري اساسي قانون مثلا د امریکا کې وایو امریکا وګوري کلونه کلونه وصل هغه اساسي قانون ده یو واځي کچیرته تعدیل پکې راولي ځینې موارد کې چې اړتیا ولیدل شي پکې تعدیل راولي ورپاره افغانستان کې چند نظام راځي هغه اساسي قانون له منځه وړي بل اساسي قانون د خپل په تابع جوړ کی او هغه بیا دوام ورکړي دا چې سیاسي ساختارونه مرسته ثبات نه پیدا کوي سیاسي ساختار خپل یو سیستم ده کنه دی کو دولت چلولو لپاره دا سیستم چې دا په نور نړۍ کې دا سیستمونه شته که هر فرد راضی که احمد راضی محمود راضی که هر څوک راضی که هغه د هر قومی که د هر ژبی که د هر مذهبی هغه سیستم چلوي هغه سیستم ورته جوړ دی خو په درې نړۍ هیوادونو کې بیا په خاص توګه افغانستان کې سیستم موجود نه ده هر یو چې راضی هغه به سیستم وي ځکه د تیر سیستم ورته قابل د قبول نه وي که موجود وي هغه ورته قابل د قبول نه وي بیا دا له سر نه شروع کوي دغه ده چې موږ سیاسي ثبات ته نشو تلای او سیاسي ثبات همیش تکنه کیږي او بالاخره ساختارون هم لمنځه ځي
بله.
په افغانستان کې دغه غټ او ستر ستونزه هم دا و چې موږ په دې نه یو توانېدلو چې یو سیستم رامنځته کړو د دې سیستم چې قابل د قبول وي هم د ټولنو د وګړو لپاره او هم د نظامونو لپاره د نظام لپاره قابل د قبول وي پوښښ کړئ بله مسله په اساسي قانون کې د خلکو د اراده تمثیل کیږي د اراده تمثیل په دې معنی ده چې د ولس په سیاسي ساختار په جوړونه کې د ولس رایې اخیستل کیږي د حاکمانو په ټاکلو کې د ولس رایې اخیستل کیږي دلته نو چې ولسونه بیا اراده تمثیل نسی دا په دې معنی ده چې نو بیا ولسونه ته اصلا هیڅ توجه ورته نه کیږي هغه چې بیا ساختارونه پایدار نه پات کیږي او ډیر ژر نړول کیږي یو تاسو ګورئ د ظاهر شاه وخت کې موږ ګورو شاهي نظام او مشروطه شاهي هغه وخت کې تاسو ګورئ اساسي قانون منظم یو سیستم ډیر هغه ساختار هم ډیر دوام وکړي یعنی
تقریبا تلویخ کال هغه سختر دوام وکړه. د دې لپاره چې هلته یو ثبات ته رسېدلی ولو، خو متاسفانه د سردار محمد داود خان نظام چې کله رانسکور شو جمهوریت لومړنی جمهوریت، هغې نه رافدې خو تر ننه پورې موږ تاسو یو ثبات نه درلوده او نه لرو، ځکه چې موږ سیستم نه لرو او د سیستم د چلولو لپاره ضرور قانون ده چې هغه موږ نه لرو. تشه ده اوس که قانون نه وي په دې مطمئنه اوسې، اوس موږ ګمرکاتو قانون لرو، د ترافیکو قانون لرو، او همداسې د بانکونو لپاره قانون لرو. دا هر څه هغه څه دي چې په وضعي قوانینو کې باید واضح شي، او بالاخره کله چې دا افغان یو ټولنه د قوانینو چښتنه شوه، هغه ټولنه بیا پر مخ ځي او بالاخره د پرمختګ په لور روانېږي. اوس موږ که په ټولې نړۍ کې وګوري، په اکثریت ټولنې چې وګوري، هغه د اساسي قوانینو چښتنان دي، قانون لري، د هغه وضعي قوانین تر څنګ فرعي قوانین لري. د دې لپاره چې هغه پر مخ لاړ شي، استاد وګوري، حتی یو موټر چې تاته موږ ته په لاس راکړي که موږ صحیح ډرایور ونه اوسو، قوانینو باندې بلد ونه اوسو، خو هغه موټر نشو چلولی که ویم چلوو هغه موټر له منځه وړو. دغه دولت هم د یو موټر په شکل کې ورته فکر وکړو، دولت هغه څوک پر مخ وړی شي چې هغه په هغې برخه کې د دولتداري په برخه کې متخصص وي، او متخصص هغه وخت دولت پر مخ وړی شي چې هغه تر څنګ د خپل قانون ولري. د قوانین ونه لري، په دې مطمئنه اوسئ چې هغه نه دولت پر مخ وړی شي او ټولنه د یو بربادۍ او بحران خوځي.
بله، ډېره زیاته مننه کور بدن. پروفیسر صاحب وزین، طالبان ولې اساسي قانون تر اوسه نه لري یا نه غواړي؟ دلیل یې څه کېدای شي؟ ځینې خبرې کړي وي که نه، تاسې به اورېدلي وي ځینې دلایل دوی ممکن ولري.
اصلا د طالبانو په طالبان په ټوله کې د سیاسي فکر په ډګر کې دوی ډېر فقر سره مواجه دي. یعنی دوی هغه یو یعنی د دوی چې مشران دي، یعنی تاسو د طالبانو په سیاسي فکر کې تقریبا د یو کتاب چې راوتلی هغه دی محترم مولوی صاحب عبدالحکیم حقانی د ستر محکمې رئیس د سرپرست حکومت الاستعمار الاسلامي او نظام حجت العربي کې لیکل شوی کتاب دی، او ما هغه کتاب لوستلی دی تقریبا. او باندې بیا د مولوی صاحب محترم مولوی صاحب هیبت الله اخونزاده چې د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین او مشر دی، هغه په باندې تقریز لیکلی، او لیکلی په خپله هغه باندې لیکلی چې دا کتاب یعنی دوه ځله زه یې تاییدوم، یو د بس سره دغه وخت دی نشي. نو از نه دا و چې دوی په سیاسي فکر باندې تقریبا ډېر فقیر دي، او پرې باندې دوی هیڅ تقریبا درې څه سوچ او فکر نه خواته نه دي تللی. یو خبره دومره دا ده چې دوی په دې پخواني کتابونو باندې چې هغه څو قرن مخکې لیکلي شوي کتابونه دي، په هغه باندې دوی اکثر انتماد کوي. دغه د ماوردي کتاب د الاحکام السلطانية ده چې هغه د هماغه وخت یو ډېر محدود کتاب ده چې اوس هغه په دغه وخت لپاره مناسب وي، او حد په دې مناسب اوس دغه اوس دغه په ډېر په قرنونو وروسته د پیړیو وروسته هغه د دې جوابګوی نه دی هغه کتاب. نو دومره خبره. درېمه خبره دا ده چې د طالبانو دغه یعنی ښه جنګیالي دي، هغه افغانستان افغانان ټول هم دغه تقریبا، لیکن د فکری میدان کې مثلا خصوصا په سیاسي فکر کې دوی نوښت نه لري. یعنی دوی پر هیڅ سند نه دی وړاندې کړی. دوی تصور او فکر د دولت په اکله د حکومت په اکله دا تفصیل بیان کړي. دوی عمومي خبرې کې کلي خبرې کې اسلامي شریعت دمو قانون دی، اسلامي شریعت تطبیقو نور ته ضرورت نشته او شریعت قائم ده، اما دا کلیات دي. دوی خپل اوس هم دوی مشکل سره مخامخ دي، ورسته هم دوی که قانون جوړ نشي دوی ورسته هم مشکلات سره مخامخ کیږي. او دا ګوره دا امر بالمعروف قانون چې ده، دا ډېر مشکلات رازیګي په دې وطن کې پر خپل طالبان د حکومت د نه د مشکلات سره مخ کیږي. صلاحیتونو تداخل راځي، دوی حکومت د تیو کسان مدعی هم غسرانوالی هم قاضي هم محکمه هم پولیسي هم زندان خلق ده ام تطبیق تنفیذ کوم کی دا د غلط مشکلات هم زکه په دې اندغه سیستم دا نه چلیږي، دا دوام نه کوي. نو دوی دې تصور یعنی په فکری لحاظ دا یو فکری فقر سره د خلق مخامتي طالبان په دې هته کې دوی ورته دا دی ګوري یو کتاب لوي سیاسي فکر په هغه کې په میدان کې دوی سره باندې کتاب ته د امر اسلامي و نظام ها چې دی مولوی صاحب عبدالحکیم قانی لیکلی، هغه کتاب من ډیر شانه نقل اقتباسات دی نو هغه کتاب ډیر شانه نقل دی اگر کتابوں نے اگر میں یو سلیکٹیو یا گزینی انتقائی اقتباسات دي دین دائم کی عرض می داده چې دا یوازې د دولت چلول حکومت کول دا صرف دی ودلې د سو کسانو اغه نه د جنگ کول یو خبره ده. څوک چې جنگ کوي هغه ځان ته میدان ده ځان ته ارسبه په جنگ او جنگ کول نظامی جنگ اما قانون جوړول حکومت جوړول حکومت کول دولتداری ځان ته ډیرې او طالبان محترم مشران کې خلک دوی افغانستان ته دیو مدرسې په توګه ګوري افغانستان ته مدرسې کې مدرسه ده هغه تعامل سره کې ځینې بیا د پیری او مریدی طریقه په دې انداز ګوري تاسو دې خبره واورئ دې ځینې مشران دوی خبره کوي مثلا یو خبره د کابل د علماء او د شورا رئیس د طالبانو هغه دا خبره کوله چې باید مرید او خلک د پیر په لاس کې دی مړی غوندې چې څنګه غسل ورته کوي په هغه وخت کې ځان اختیار نه لري نو خلک دوی داسې ګوري او بل هغه د وندیانو د خبره ده چې خلک باید بالکل د امیر څنګه اطاعت وکړي چې هغه بالکل یعنی هیڅ حرکت ونه لري دا خبره ده دوی یعنی اصلا دوی خلکو ته ملت ته اصلا اهمیت نه ورکوي دوی په سیاست هغه کې دوی تصویر دغدې چې موږ په حضور راغلی او پاس نه راغلی یو یعنی دغه نه کوو یعنی حتی د دوی د طالبانو د قدرت رسیدلو طریقه چې دا په شرعي لحاظ سروان صاحب دا ته وایي تغلب یعنی په زور واک په زوره واک نیول چې دا په اسلامي شریعت کې مشروع شی نه دی یعنی اصلا په اسلامي دولت کې په اسلامي هیواد کې د زور د پرچې او د ټوپک او د ټانګ او تیارې په زور هر ته قدرت ته رسیدل او واک ته رسیدل کول دا جایز نه دی ناجایز غیر مشروع دی البته صرف په دې محدودو حالاتو کې فقها ورته دغه ته جواز ورکړی چې د ډیر موقت وخت لپاره اوس طالبان دې ته په دې باندې نه پوهېږي چې موږ ته په کار ده چې قانون خواته لاړ شو د خپل حکومت مشروع کړو چې خلک موږ مني که نه مني نو په هر صورت دوی سیاسي فکر دغه مشکل نه د تصور او فهم تصور ده چې دوی هغه کوي یعنی حتی دوی اساسي قانون هم هدایت په کتاب کې لګوي د کنز دقایق په کتاب ګوري د امنیت المسلی په کتاب ګوري چې هغه دغه شیان نه تنظیموي همدغه دا په دې باندې نه کوي یا درالمختار او درالمختار شامي فتوا ده دوی ټول دولت حکومتداری سیستم دوی پر عبد المختار کې ګوري چې فقیه کتاب د فتوا ده دا او صاحب مالی او مؤلف به اتصل او یو در اتلس او سلور د شیخ علي بن دا ابن عابدین شامی وفات شوی دی نو په دې شکل باندې حکومت نه کې دوی ارتي کې دلته بیا ورسته دې مشکلات رامنځته شوی او حالت خراب شوی اوس پکې دوی دې په تلل شي
ډیر مننه سلامت اوسه کوروادان پروفیسر صاحب وزین استاد مومند اوس چې په افغانستان کې اساسي قانون نشته آیا خلک تشه احساسوي ممکن هغه خلک چې په محکمو کې دي یا له محکمو سره سر و کار دی یا نور خلک
سروان سه محترم بالکل ګوري ما مخکې مې یادونه وکړه د اوس وخت کې ګوري دا د وظیفوي تداخل رامنځته کېږي لکه څنګه چې وزیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه زه یو مثال درکوم زه دغه پارکونو کې ځینو ځایونو کې نور کې دغه ځوانان ځورول کېدل دا صحیح ده مثلا یو څوک ده که مخدره مواد استفاده کوي که هر څه استفاده کوي به دې څوک حق نه لري چې هغه ځوان راولي د تلویزیون تر مخې ودروي د کامرې تر مخې ودروي او د هغه دغه هویت افشا کی ځکه تر اوسه پورې په هغه باندې محکمې دا حکم نه دی کړی چې دا مجرم ده که متهم ده که څه ده ځکه هغه برات الزمه په حالت کې ده ولې تاسو ګورئ اوس دا خو که چېرته موږ راواړو دا خو د امر بالمعروف وظیفه ده مسؤلیت ده چې دوی راسي مثلا که یو څوک غلط کار کوي یو ځوان غلط کار کوي هغه ته غلطه لاره ور وښي یوازې دا فقط راهنمایي ورته کوي اوس ګورئ د هغه پر ځای مثلا نور کسان دي چې هغه په شخصي کالی کې یا جامو کې راځي مثلا هغونه پښتنې کوي او هغه ځوانان ناهیلي کېږي حتی ځینو کسان ځینې ځوانان وو چې اصلا هېڅ څه م ورسره نه ول خو بیا هم دوی دغه کار وکړ یعنی دا یوه بېلګه وه دا خو لا پرېږده ګوري که چېرته قانون نه وي په دې مطمئنه اوسئ چې هېڅوک د مسؤلیت احساس نه کوي هلته مسؤلیت احساس په دې معنا ده چې سروان صاحب چې زه اوس نه پوهېږم ګوري دا ما مخکې مې یادونه وکړه په دې کې اصلا اوس موږ نشو کولی دا 40 میلیونه کسان ټول عالم د دین کړو دا امکان نه لري په ټولنه کې چې ټول عالم د دین وي کینه مسلمانان دي د خپل اسلام نه کافي معلومات لري خو عالم نه ده عالم خو موږ مثلا وزین صاحب دلته شته ده عالم خو هغه ده چې هغه پوره مکمل معلومات لري هغه مثلا قرآن مفسر ده هغه فقه ویلی ده هغه تخصص لري په هغه برخه کې ولې ټول نه دي نو چې نه دي که قرآن عظیم و شان که هم یو مسئله وی خود نه پوهیږم راځي نو خدا خو من علما یو مفتیان و مشایخ و فقها یو راځي چې کین سره دا په لیکل باندې ولي کوي څه کنه په ټولنه کې ته دې اساسي قانون په توګه یو اساسي قانون چې په حقیقت ټول واضح هر څه خپل په ملي ژبه باندې لیکل شوی ټول په اسانه په ساده ژبه باندې پوسی کغه هر څوک وی کغه یو استاد ده کغه یو څوک
یو کراچیوان ده که یو دوکاندار ده که یو هر څوک ده یو دیقان ده هغه په دې باندې پوښتنه چې زما مسولیت او مکلفیت څوک ته دی او د ما په وړاندې مثلا مسولیت او مکلفیت د دولت او مسولیت او مکلفیت څوک ده چې پر اساس کې مثلا حکومت ده چې هغه دولت پر مخ وړي چارواکي دي دغه مسله تشه احساسیږي په ټولنه کې مثلا زه شخصا وایم یو وزیر باید معلومی دی هغه مسولیت او مکلفیت هغه په لیکلي بڼه ماته معلومي چې وزیر څنګه ټاکل کیږي والی څنګه ټاکل کیږي مثلا د رئیس الوزرا څنګه ټاکل کیږي په دې کې ټول باید وي اول د خپل امارت اسلامي رهبر هم دا خبره وکړه چې اساسي قانون باندې کار روان دی یعنی دوی نه دی رد کړی چې اساسي قانون شته خو زه په دې مطمئن یم دغه کوم
دا خو صحیح ده چې وبښئ مومن صاحب چې نه دی رد کړی لیکن ویل کیږي چې دوی په منځ کې جنجال شته دي شي په سر باندې ځکه چې یو شمېر داسې فکر دی چې اساسي قانون قران دی او باید کوم بل څه داسې ونه لرو که داسې کوم څه دوی موافقه تم پی ورسیږي هغه باندې به یو بل نمشتي نه اساسي قانون
بالکل ګوري فروان سره محترم دغه مخکې اوس یو اوریدونکی یو پښتنه چې وکړه زه دا ګرام نه بولم یو ګوري موږ تاسو په ځانته مسلمان وایو خو هغه اسلام نم کاش موږ پوره کامل معلومات درلود یو چاته چې عالم وایي هغه عالم د دین وي هغه به تاته ابدا دا خبره ونه کړي چې اساسي قانون یا حرام دی یا اساسي قانون ناجایز ده یو اسلامي ټولنه کې چې رامنځته کړي هر عالم چې ته پوښتنه وکړي دا خبره به درته کوي چې وزي قوانین یو اړتیا ده ځکه دلته یادونه وسه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه ته وحي هم کېده خو د وحي تر څنګ هغه مدینې منورې کې میثاق المدینه یا هغه اساسي قوانین یا وزي قوانین چې رامنځته کړي د څه لپاره یې رامنځته کړي خو د دې ټولنې سمون لپاره یې رامنځته کړي زمون یو غټ دلیل یا عامل چې متاسفانه بدبختانه چې موږ ډیری وخت خلک دغه ځینو مسایل حتی دین سره یو غټ عامل دا ده چې بې سوادي ده د موږ علمي کچه ډیره ټیټه ده دلته یادونه وشوه په شهامت غیرت یادوو مثلا په جګړې کې میړانه خودل پاس کې خودل خو په علمیت کې متاسفانه بدبختانه هیڅ کار نه دی شوی په علمیت کې څوک چې په علمي برخه کې کار هم کوي یا کوم نظام یا حکومت راغلی چې په علمي برخه کې کار وکړي باید خنډونه جوړ شوي دي زموږ او تاسو غټ بس عامل همدا ده چې بې سوادي کچه ډیره ټیګه ده چې یو څوک یو چاته وایي چې دا قانون دغه دفتن وایي چې اوهو دغه بل څه وایي اساسي قانون دا خو بس کفر ته لاړه دا خو بس غربي فکر
ډیره مننه
چې قرآن عظیم شان څه وایي
سلامت اوسئ ډیر مننه ډیر کم وخت هم لرو یو دوه اوریدونکي مشته او به ګورو که جواب میلمنو ورته ورنه کړی شوی د عقل د دوی خبرې به واورو مهرباني کوئ مهرباني خبرې وکئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکئ
مننه سروان صاحب محترم سلامونه مې قبول کړو څنګه په خیر
سلامت اوسئ مهرباني ډیر کم وخت لرو لطفا که پښتنه لری لنډي وکي چې جوابم تر لاسه کړئ
بله و سروان صاحب محترم موږ دلته ډیر شاوري دونکو لرو د کندهار څخه کله کله د ټلیفون پورته کوي موږ ډیر کوشش وکړو چې دلته باندې انتظار وکړو د ازمر محمدي
صاحب نو خدای دې وخت ضایع کوي کنه خبرې زر وکي چې وخت کم دی
سروان صاحب محترم سروان صاحب محترم ګوره پښتنه دا غوښته سیده اساسي قانون ته اړتیا سه اوس ګوره ظاهر شریف په وخت کې وو د داوود خان په وخت کې وو اسلامي ملک دی افغانستان سیده هغه خودش خبره ده چې دلته دغه چیر وخت په دغه کې نظام په وخت کې مقدم سیاسي قانون وو نو چې عمل په ونه شي داغه ته نو برات څه خو برته به پیدا شي ځوان چې عمل په وسی د ملمنو څخه هم دا پښتنه ده اوس دا اسلامي قانون چې دلته په افغانستان کې اسلامي امارات دی موږ اساسي قانون موږ قرآن انزمشان لرو پر هغه باندې موږ عمل کوو بس د شي غبي
تاسو هیڅ لکه چې د ملمنو خبري وانه ورېدل چې دوی وویل چې وو قرآن خوښته لیکن اساسي قانون هم ورسره پکار دی او د چیش لپاره پکار دی
او سید سروان صاحب محترم موږ وایي چې عمل پر وسی توجه وروسی
ډیرمنه عمل په لازمه ده ونه چې کامل پیونه سي په درد نه خوري هر قانون چې څو په عمل ونه کې بې فائدې ده نه بل اوردون کې لرو ځان راو پیښنې ازادي رادیو نه د دې ټلیفون قطع شو خو ډیر وخت نه لرو البته ډیر نوري خبرې هم شته چې په قوانینو کې ذکر کیږي مثلا ک یو هیوا اساسي قانون ونه لري نو څنګه به خپل جغرافیه معلومه وي، خپل ملي ژبه به معلومه وي، ډېر نور خبري هم شته چې له قوانینو سره اړه لري، اما د په مذهبي کتابونو کې بیا نشته. له ټولو درنو ملمنو څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین څخه، همداز راز د پانتون استاد جاوید مومن څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ بلنې ومنله، زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو چې د آزادي راډیو خبرونه اورئ.